السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوې ازادي رادیو ته غوږی استه پر روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبریږي نن د کندوز پر وضعیت بحث کیږي مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي یونیسف وایي په افغانستان کې د روان بحران له کبله د ماشوم نړیوال ورځ نه لمانځل کیږي په بلخ کې یو ډاکټر د اختطافچیانو لخوا وژل سوی د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د یوې ایراني مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځل کیږي سبا شنبه چې د نومبر شلمه کیږي د ماشوم نړیواله ورځ ده د دې ادارې د نن ورځې د ټویټر له مخې د افغان ماشومانو د ستونزو د انعکاس په خاطر یونیسف د څلورویشتو ساعتونو لپاره خپلې ټولې برېښنایي شبکې تړي یونیسف له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې همدا اوس په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې د مبارزې لپاره اقدام وکړي یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان کافي خواړه نه لري او تر 1 میلیون زیات نور یې د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي د بشري حقونو د څر نړیوال سازمان وایي د مرکزی آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان د روان بحران په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لرلی سي د بشري حقونو د څر په نړیوال سازمان کې د اروپا او مرکزی آسیا د څانګې مشر یو ویلیامسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بحران سیمې ته تازه چیلنجونه پېښولی سي د ده په خبره د دغه وضعیت د سمولو پر مهال باید بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وسي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې څه باندې 95% وګړي کافی خواړه نه لري او له دې ډلې 9 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په عین حال کې له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې د مرکزی آسیا د هیوادونو پر حکومتونو فشار راولي څو له بشري حقونو خپلې سرغړونې پای ته ورسوي په پام کې د روانه دوشنبه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل په تاجکستان کې د قزاقستان قرغزستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري د بلخ ولایت روغتیایي چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د عصبي ناروغیو یو متخصص د انسان تښتوونکو لخوا وژل سوی دی د مزار شریف حوزوي روغتون مشر غوث الدین غوري له رسنیو سره په خبرو کې د ډاکټر نادر علیمی د وژل کېدو خبر تایید کړی دی ویل سوي چې ډاکټر علیمی د وژي اسمبلی پر 9 ویشتمه د مزار شریف په 9مه ناحیه کې خپل کور ته نږدې تښتول سوی و د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له چارواکو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو مدافع نرګس محمدي ژر تر ژره خوشي کړي د دې ادارې په خبره میرمن محمدي د اتیا درو د وهل کېدو له خطر سره مخامخ ده په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې نرګس محمدي په کراج ښار کې تیره سېشنبه په خپل سری ډول هغه وخت نیول سوی چې هلته د یوه وژل سوي ایراني د یاد په مراسمو کې برخه اخیستې وه دغه کس د 2019 د کال په نومبر میاشت کې په ملي سطحه د اعتراضونو پر مهال د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوی و د بخښنې نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مشر هوبا مورایف په یوه اعلامیه کې ویلي د بشري حقونو د مدافع نرګس محمدي نیول کېدل د بې رحمۍ یو عمل دی د جاپان حکومت د نړۍ د دریم لوی اقتصادي خوځښت لپاره د 490 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې د ځانګړي کولو اعلان وکړ حکومت په دې باور دی چې له دې سره به له اقتصاد سره د مرستې تر څنګ د کرونا وبا زیانونه هم جبران سي د جاپان صدراعظم فومیو کیشی دا نن جمعه د کابینې تر غونډې وړاندې چې دغه مالی بسته پکې تصویبېده وویل چې دا کافي پیسې دي چې د جاپان خلکو ته د خوندیتوب او هیلې احساس وربخشي له کله چې تېر کال د کرونا وبا پیل سوی دا په جاپان کې د لګښتونو دریم پلان سوی هڅه ګڼل کیږي او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې له 2 اونیو راهیسې غذایي اعتصاب کړی د لنډې شیبې دپاره بې سده سوی دی د هغه وکیل بیکا باسیلیا وویل چې ساکاشویلی پرون د ده په وړاندې د زندان په روغتون کې بېهوشه سو او پر مځکه ولوید د ګرجستان د زندان ادارې په یو بیان کې ویلي چې د ساکاشویلی صحي وضعیت اوس د ډاډ وړ دی یوه ورځ مخکې یوه طبي بورډ د ساکاشویلی روغتیایي حالت نازک بللی و او سپارښتنې کړې وه چې هغه د زندان له روغتون څخه د ملکي روغتون عاجلې څانګې ته ولېږدول سي خو د ګرجستان حکومت دا غوښتنه رد کړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ساکاشویلی وضعیت له نږدې څاري د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی له 8 کلنې جلاوطنۍ وروسته د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ګرجستان ته ستون سو له ستنېدو سره سم ونیول سو او وروسته یې په زندان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم نن مو د خبرونه د کندوز په اړه ده کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار بغلان سمنګان او بلخ ولایتونو ترمنځ پروت دی د دې ولایت په شمال کې امو دریا بهیش چې د افغانستان او تاجکستان پوله تشکیلوي کندوز یو لزره 208 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز کندوز شهر دی د ولایت د زراعت له نظره د افغانستان یو آباد ولایت دی په وروستیو درې یا څلورو لسیزو کې کندوز تل د جنگ میدان پاتې شوی دی جګړو د دغه ولایت اقتصاد او خلکو ته ډیر تاوانونه اړولي او د پرمختګ له کاروانه شاته پریښی دی اوس سره له دې چې کندوز تر پخوا امن دی خو خلک لا هم ډاډه نه دي او ویر لري چې اوسنی امنیت به د 2000 لومړي میلادي کال په پای کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو وروسته د لومړیو څو کالو په شان موقتی وي پر روانه خبرونه کې له خپلو درنو ملمنو سره د کندوز په وضعیت د ولایت اوسیدونکو پر غشتنو او هیلو خبرې کوو هیله ده چې درانه اوریدونکي په تیره بیا د کندوز اوسیدونکو تلیفون وکړي خپل نظر څرګند کړي او که زموږ له ملمنو څخه پوښتنه لري پوښتنې وکړي زموږ ملمنه د کندوز دوه مخور دي ښاغلی ضیاءالحق اقطاش او قدرت الله ساپی قدرت الله ساپای هم د کندوز یو قومي مشر دی دواړو میلمنو ته هر کله وایم تاسو درنو اوریدونکو ته هم د ټلیفون شمیرې څو شیبه وروسته اعلانوم لومړی ساپای صاحب که تاسو ووایست د طالبانو له وخت رسیدو وروسته امنیتی وضعیت بهتره شوی دی خو یو شمیر خلک اندیشتن لري چې داعش ډله تر پخوا فعال شوی او ورځ په ورځ فعالیت ډیری شي په کندوز کې خلک څه فکر کوي چې اوسنی امنیتی وضعیت لنډمهاله دی او که فکر کوي چې ناامني نه زیاتی شي او د داعش فعالیت په اړه هم کوي وایست مهرباني
سران سپته استمر کله وایم مننه جوړ روغ وسی قدمونه اوریدونکو سره هم سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوم ستاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې هو دا پدیده یو لږ څه داسې محسوس ده ځکه چې یو مسجد کې په موده مخکې چاودنه وشوه ډېر خلک یې د منځه یو بیچارهګان په شهادت ورسول او همداسې کوم بعض ځای کې د دوی بعضې حرکات شته د دې مسؤولینو د قوله یا اورو نو خلک په واقعیت سره په هغه کې دي په اندېښمن دي چې آهسته آهسته دا ډله د خارجي لاسوهنو د هغوی په نتیجه کې د هغوی د حمایت په نتیجه کې دا تقویه نه کوي او دلته بیا لویه دردسر د افغانستان خلکو یا د کندوز مسلمانو متدینو او ځورېدلو خلکو ته پیدا کړي
بله ډېر مننه اقتا شایب تاسو څه وایست کندوز لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه تقریبا لاغه وخت چې په افغانستان کې د ساور کودتا شوې ده همیشه د جنگ میدان وو هم په هغه وخت کې هم را وروسته د مجاهدینو په وخت کې او هم د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې او هم وروسته له طالبانو د جنگ میدان و همیشه نامن ولایت و اوس هم لکه څنګه چې شاغلی ساپی ورته اشاره وکړه علاوه د سید آباد په انتحاری حمله چې ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د کندوز له نورو سیمو هم له چارداری ول بیلابیل ولسوالیو څخه د داعش د فعالیت په اړه راپورونه ورکول کیږي د داعش موجودیت څومره جدي دی او څومره خلک ورڅخه اندېښنه لري
سلامونه او نیک ایلی ساروان صاحب تاسو ته د میز محترم ملمته او درانو اوریدونکو ته نیک هیله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې نیک شي دی ټول ولري د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې دغه اندېښنې څنګه چې تاسو صاحب ویلې د خلکو په ذهنونو کې داسې شته خو موږ داسې کره شواهد فقط هغه د جماعت کې یو حمله وشوله او د هغې حملې په نتیجه کې نو داعش دا ومنله چې دغه حمله مونږ کړې ده نور داسې په ښکاره تول کې داعشیان دلته کوم جبهه ولري یا یو ځای د خپل ځان لپاره ولري. دا چې موږ ته نه دلیږي چې تاسو په کوم ځای کې نو په دې اکله خو تشویش په عمومي کې په سطح د افغانستان دا تشویش ته او دا تشویشونه دغه د موږ ګاونډیانو په تېره بیا میډیا دې ته ډېر زیات د نورو مملکتو استخبارات یعنی د میډیا له طریقه ډېر انعکاس ورته ورکوي. خو موږ داسې څه په سترګو نه دلیدلي. موږ کندز کې فعلاً ژوند کوو. داسې شی مونږ تر اوسه پورې د شیان مونږ دلته نه دلیدلي.
ډېره مننه اختر صاحب. ساپی صاحب یو بله موضوع چې هغه شاید تر دایش هم نن سبا د ډېرې اندېښنې وړ وي، هغه د اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی. فقر او نیستي به حد زیاته شوه. په کندز کې د وضعیت څومره د خلکو په ژوند اغیز کړی دی؟
بله، اقتصادي وضعیت واقعا خلکو باندې ډېر بد اغیز کړی دی. د نرخونه ورځ تر بلې پورته کېدو په حال کې دي. د ژوند لومړني مواد خوراکه مواد داشن جگه دو دی، خلکو تا کارو بند نشته، خلک اکثر بیکار دی. زلطه دفعه عرض بکمه چه در کندز پانتون که حکومتی پانتون که چه کمالکانو پا بیلا بیلو پانزایونه که در دوی سلویخ یا پانزوز فیصد نا امیده شو نا هیلی شو دوی در پانتونونه چه شروع نشو در پریخو در لرد ایران و پاکستان و ترکیه پی مخاو کرا دا تحصیلی اداره بند دي. همدغه سه د بیکارۍ نه خلکو خپل اولادونه ولېږل نور ملکونو ته. او د افغاني ورځ پر ورځ کمزور کېدو ده. دلته د انکشافي پروژې نشته دي. د پراختیايي برخه کې هیڅ کار وجود نه لري. خلک واقعا په تشویش دي. اقتصاد د خلکو خراب ده. پیسې نشته. د معاشونه کوم خلک چې دولتي ادارو کې دي هغوی دپاره ماش نشته. حتی ښوونکو دپاره یو یو ماش واده شوی، یو ته دا لاس ته راغلی، نور نه ده راغلی. دا درې څلور میاشت دوی ماشونه نه دي اخیستي. او بله خبره ته دا عرض کړم، په کندز کې مخکې خو ګرچه ډېر لوی ولایت ده او ښار د جنګونو له امله مات شو. تاسو وویلې دلته څلوېښت کاله بېلابېلو نومونو باندې جنګونه تحمیل شوي دي. ښار همغه مرکزي چوک ته راټول دی. نږدې دا به خلکو به کوم وخت چې کرایي دوکان به لټوو د کاروبار دپاره چې دلته پکې راکړه ورکړه وکړي او دا په کرایه ونیسي نه به پیدا کېده. اوس هر چانه چې پوښتنه کوي دوکانونه ډېر زیات پیدا کېږي، په کرایه پیدا کېږي، په هر رقم معامله پیدا کېږي. خو دوی وایي چې دې دپاره دا دوکانونه زیات پیدا کېږي چې راکړه ورکړه نشته. چا چې په کرایه دوکانونه نیولي هغه هم پښېمانه دي او بازار چندان هغه نه لري، مخ نه لري او مارکیټونه مزه نشته. ده په همدې خاطر خل ډېر په هغه کې دي، ناهیلي دي تر دې دمه پورې. امید هیله من دي د نوي ادارې ته، نوي حکومت ته. ګرچ تازه تحولات راغلی، دا تحولات ډېر لوی تحولات وو. او خل هیله من دي دې خلکو نه چې دوی وکولی شي چې بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کړي. او واکداران همیشه د خلکو هیله دا ده چې باید دوی مهربانه، زړه سواندي او مینهناک واوسي. همدا د یو هیواد د بقا راز هم ده. نو تېر حکومت چې دغه اوصاف ډېر کم وو، زړه سواندي خلک همداسې مهربانه او مینهناک کم وو. دوی همدا ورځ تر بلې خلکو فاصله ونه وله، هغه حکومت لاړه پسې. خو د دوی نه زموږ هیله دا ده چې خدای پاک ورته واک سپارله ده. دوی واکمن دي او دوی مسؤلیتونه ډېر شوي دي. دوی باید مهربانه، زړه سواندي، مینهناک او اوسي. همدا زموږ د هېواد، د وطن، د دې بقا یو مهم راز ده.
بله، ډېره مننه ساپی صاحب. اختر صاحب، آیا له محتاجو خلکو سره نړیوالې مؤسسې مرستې کوي؟
دلته خو په دې کندز په ولایت کې نړیوال مؤسساتو تر اوسه پورې چې داسې یو سرتاسري کومک یې له دې خلکو سره کړي. تاسې پوهېږئ چې د فقر سطحه په ټول افغانستان کې یعنی فقر زیات شوی ده، خلک ډیر زیات فقیر شوي دي، بیروزګاره شوي دي. داسې یو کومک چې هغه هیله بخون کوي هغسې کومک تروسه پورې نه رسوی ده. نو داسې یو څه ناڅه کومکونه خلک چې بېځایه شوي وو د مهاجرینو سره میاشتو د بیسي وو د دغو مؤسساتو لخوا نه کومک شوی ده. او دا اوس د مؤسسې لخوا نه چې د اکسیت مؤسسې د هغه پروګرام په مخ وړي د کندوز په درې ولسوالیو کې په امام صاحب قلعزال او خان آباد ولسوالیو کې یو څه ناڅه د تخمي غنم او سره ای سروې شروع کړې ده. فیلن د اکسیت مؤسسه سروې کوي او دا کېدای شي چې دغه غنم د قنکارانو ته یعنی ډېر کم واغستل شوي که ونیسي په دې درې ولسوالیو کې یعنی شاید 40% احتوا د زارینو وکړي چې هغوی ته د یو بوجي غنمو سره ورته توضیح کوي. نو په ټوله کې د هغه کومکونه چې پخوا مؤسساتو له غسره کول د پخواني حکومت په وخت کې هغه کومکونه نشته. همداسې په انکشافي برخه کې چې خلکو ته د روزګار زمینه برابره کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، هغه شی نشته. نو په ټوله کې مؤسسات تروسه پورې داسې یو کار چې وي او هغه لمس شي داسې یو کار نه ده کړی.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوریده. خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز دوه مخور او قومي مشران زموږ میلمانه دي، قدرت الله ساپی او ضیاءالحق اقتاش. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ. هیله ده چې د کندوز اوسیدونکي به یا د ټلیفون له لارې او یا هم د سکایپ او یا هم د واټساپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي.
مخکشه شدی د سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او نورو برخو له سرلارو شذو او نجونو سره د هغوی د ژوند ستونزو او بریاو په اړه د خبرونه هر اونۍ د دوشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. مخکشه شدی د پنځشنبه په ورځ د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو تکرار خپریږي.
لمړی د واتس اپ شپره 00420212 دا شمیره وروسته بیا هم تکراروم خو اوس نړیواله شمیره 00420212 د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. راډیو ډاټ آزادي راډیو ټکی آزادي او د واتس اپ شمیره بیا وایم 00420212401. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب خبري وکئ. تاسو په لاین کې یاست لکه چې خبري نه کوئ یا زما آواز نه اوري. بل اوریدونکو ته به ورشو تاسو لکه چې خبري ونه کړئ. ځان راو پیژنئ ازادي راډیو. مهرباني کوئ خبري وکئ ازادي راډیو ده.
سلامونه امید خلی نومانی در شام و زمینیار به هلمن ولایت تا خطا سره د چپن د ټلیفون پر لیکم بخښنه غواړم.
مهرباني کوئ مظلوم یار سر
د کندوز په شریک وخت یوازې په جنګ اخته وه. دولت ولې د زراعت په بخش کې د دوی سره کومک نه کوي چې هنیه موږ ته ګټه ورسېږي او هنیه نړۍ ته ګټه ورسېږي؟ څوک چې کوي پلان ولري، کوي اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. آیا دوی یو کوي پلان لري چې ملت ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کړي؟
بله ډیره مننه مظلوم یار صاحب. کور دی ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنئ آزادي راډیو. مهرباني کوئ خبري وکئ آزادي راډیو. دا څه مشکل شته په ټلیفون کې؟ اوریدونکو زما آواز نه اوري کنه په لاین کې شته. خبري وکئ. خو خیر اوس به ورشو میلمنو ته. د دوی ټلیفون هم لکه چې قطع شو. لومړی که ساپای صاحب تاسو ور د مظلوم یار صاحب ته ووایاست چې
مظلوم یار صاحب سوال په جواب کې باید عرض وکړم.
همدا هیله چې د دې همدا هیله منګم د مشران نه د نوی واکمنان نه چې دنیا سره خپل ولس سره روابط جوړ کړي، د حکومت پایل ټینګي کړي، نظام جوړ کړي، تر اوسه خو خپل هم وایي چې مونږه موقته اداره ده، دا لنډمهاله ده، نو ټول نهادونه باید په کار بنا وکړي، لکه د زراعت او کرنې په برخه کې همداسې چې دی ورو ورو ویلی، په جوړونو په برخه کې، د سړکونو همداسې، د برق په حساب کې دا اوس د خان آباد ولسوالۍ قریب 50% ټولو وطنوالو ته معلومات د وارداتي برق نه لري، همداسې اختاش ولسوالۍ مکمل برق نه لري، اختاش ته معلومات ده هر چی کې برق وجود نه لري، کلبات برق نه لري، قلایزان نه لري، نور شاوخوا کې هم
صاحب صاحب آیا په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو یې نمونه واخیستل په دې ولسوالۍ کې مخکې برق و چې اوس نشته؟
نه، دوی سره وعده شوي وې، باقي کارونه ورته شوي دي، یو څو فیصده نور نظام لاړو، دلته بدلون راغی، کارونه په ټپه ولاړ دي، د خلکو سخت ستونزو سره مخ دي، جمعه سوړ راغی، تقریبا یو میاشت د نورو جمعو نه مخکې راغی، نو سون مواد قیمته دي، لکه غاز او همداسې لرګي، همداسې تیلو، پترولو، ډیزل، د هر څه دپاره قیمتونه پورته تللي، خل ډېر په هغه دي، په تشویش دي.
بله اختر صاحب، تاسو څه وایست اوریدونکي وویل چې طالبان باید پلان ولري، یا د دوی حکومت باید پلان ولري او خلکو ته تشریح کړي چې څه کوي څه نه کوي. آیا دوی تر اوسه پورې په کندوز کې څه ویلي دي؟ البته موږ غوښتل چې په دې خبرونه کې د طالبانو یو استازی، یو چارواکی ولرو، خو متاسفانه په دې بریالي نه شو. تاسو معلومات لري چې دوی تر اوسه پورې خلکو ته څه ویلي دي؟
مثال دا و چې څاروان صاحب چې د کندوز د چارواکو نه مېسوب په دې خبرونه کې برخه یې درلودله، خو په هر صورت باندې داسې ټولو وطنوالو ته معلومه ده چې کندوز ولایت د افغانستان په سطحه د ټول افغانستان کندو په نامه یادېږي. یعنی دلته زراعتي ځمکې ډېرې زیاتې دي، اوبه موږ ډېرې زیاتې لرو، موږ تقریبا د خان آباد سیند ده، د کندوز سیند ده، همداسې د کوکچې سیند ده، د مختلف کانالونو کې نبدل کېږي او ډېرې ځمکې خروبه کوي. دا اوس هغه په خان آباد او د مرکز د کندوز کې د 40 هکتاره ځمکه ده، چې تقریبا د خان آباد ولسوالۍ، د اختاش ولسوالۍ، د ګلپتي ولسوالۍ او د کندوز مرکز لیدل نه جاری کېږي. او دا پروژه د افغانستان په سطحه باندې یو له مهمو پروژو نه ګڼل کېږي.
اختر صاحب، دا خو دا پروژه خو په تېر حکومت کې بشپړه شوه او افتتاح هم شوه، فکر کوم چې د کوکچې د سین پروژه. دوی د اوریدونکو منظور دا ده چې آیا اوسنی حکومت د پراختیایي چارو لپاره کوم پلان لري؟ تاسو ته تر اوسه پورې څه ویلي دي په کندوز کې چې دوی څه کوي یا څه نه کوي؟
نه، تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د زراعت په برخه کې داسې واضح خلکو ته مونږ څه نه دا اورېدلي چې ویلي چې مونږ د زراعت په بخش کې دغه پلانونه لرو. البته دغه
اختر صاحب مننه، یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي، بیا به تاسو دواړو ته درشو. مهرباني کوئ آزادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه، د کندوز له مرکز څخه تاسو سره په کرخه کې.
ښه صاحب، مهرباني.
خبره خدا دا چې زیات مشکلات د نوی حکومت پر تک سره موږ خپل یو تن خون کایو چې د صد میاشتې معاش ولا شو او نور معاش نشته. هم دا ډول هر څوک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا د ژمی پر رسیدو دی، په کور کې هیڅ سامان نه لري.
نو بیا گزاره څنګه کوي چې معاش نه لري، تابن چې یو معلم به نور جایداد هم نه لري، څنګه گزاره کوي یا نور خلک څنګه گزاره کوي؟ بله
هیڅ نشته، هغه د یو دکاندار سره مو کتا چولی و، هغه هم خبره باندې وکړو چې نور لتا سره کار نشم کولای. ټول ښوونکي په دا مشکلو کې ډېر دي، په ټولو ولایتونو کې هغه یې ونه خوړل شي په کار کې عمرې پاو د روغتیا وزارتونه دي، نور خو ټول افغانستان د سکوت سره مخ دی او دا به هم سکوت شي، نور هیڅ پاتې نه دي، ځکه محصلین اکثره د کار او مزدورۍ لپاره پاسپورټونه جوړوي او بهر ته وځي. بالاخره ښوونکي او استادان به هم دا کاروبار پیل کړي.
مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته بل جوړسته نوبت ورکو، وس به وګورو چې میلمانه مو څه وایي. ساپای صاحب، تاسو څه وایئ؟ دوی ته ماش ولې نشي ورکولای؟ آل دا چې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، دا ادعا یې کوله چې فساد له منځه تللی دی او اوس ګمرکونو عاید څو برابره زیات شوی دی، نو دا پیسې چیرته ځي؟
واخن د دې استاد یا د دې خوونکی خبره په ځای ده، درسته هم داسې ستونزې سره لاس په ګرېوان دي. پیسې خو دوی وایي چې شته دي بانکونو کې او مونږ ته طرزالعمل برابروو، همداسې شاید دوی په سیستمونو کې څه لاس وهل شوی واوسي، یا دوی ته ټوله احصایه نه وي معلومه د معلمینو خپل د ښوونکو. داسې کومه موضوع شته ده نو کله وایي چې بانک د لارې ورکوو، کله مستقیما به ورکوو، کله وایي پیسې شته دي چې شته خو ورکوي په وخت سره. دا ستونزه خو تاسو هم د همدې ملک خلک یاستئ، د همدې وطن بچیان یاستئ، دا استادان یا دا ښوونکي ستاسې ورونه دي، ستاسې اولادونه دي، د دوی باید غمخوري وشي، د دوی حال تاسو ته معلوم ده، دا ستاسو بچو اولادونو ته درس لیک لوست زده کوي، باید دوی کوښښ وکړي تر څو د دې خلکو مالي ستونزې حل کړي. دا واقعا د خلکو ستونزو سره مخ دي، که چېرې دوی دا درې څلور میاشتې معاش ورته نه رسولی چې نور هم ونه رسېږي، لکه همغه د محصلینو غوندې دوی به هم دا وطن ترکوي، دا وطن به مجبوری نه پرېږدي، بله خوا ته به مخه کوي او نورو ځایو کې هم هغه قدر او قیمت د افغانانو نه دی پاتې، هر ځای ځورول کېږي، لکه ایران کې، په همداسې په پاکستان کې، ترکیه کې. زمونږ افغانان د ډېر بې عزتۍ سره مخ دي، باید د دې خلکو عزت او عفت دپاره کار وشي، دلته لاس زحمت ته ضرورت ده. نو هیله ده چې د مشرانو دوستانې واوري، د خلکو ستونزې حل شي.
بله مننه اختر صاحب. دا د طالبانو حکومت لکه مخکینی حکومت چې درې درې نیم لکه ځواکونو ته هم معاش ورکاو، هغه هم نه لري، یعنی دومره کسانو له معاش نه هم بېغمه دی، او کله چې معاش نه ورکول کیږي د خو په ټول اقتصاد باندې تاثیر لري، نو په دې حساب باندې د اوسنۍ اقتصادي بدې وضعې ملامتي هم په دوی باندې اچول کېدای شي. که یو معلم معاش ونه لري هغه به له دوکاندار نه څه اخلي، که یو مامور معاش ونه لري هغه به څنګه سودا اخلي؟ نو په نتیجه کې د دوکاندار نانوای د ټولو کاروبار خراب شو. څه توقع لري چې دوی باید دا مسله څومره جدي وګڼي او څومره ژر یې حل کړي؟
ما بیګا د تاسو د سوال په جواب کې داسې وایم چې ما بیګا د مالی وزارت یو ویان ته یو خبري ناسته له اریانا سره درلودنه، اریانا تلویزیون سره، هغه ویلې چې انشاءالله په یوه هفته کې به مونږ د دوه میاشتو، البته د اسمبلی او د نظام د میاشتو معاشونه د ټولو مامورینو او د معلمینو به مونږ اجرا کوو. دا د دې خبره وه چې ما واورېدله. په ټوله کې کاروان صاحب، اقتصادي وضعیت په افغانستان کې یو عامل دا ده چې دغه نوی حکومت دنیا تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندلی، او له بلې خوانه کې هغه نیم میلیارد ډالر کې د افغانستان بودیجه وه، د افغانستان سرمایه وه، هغه د امریکا حکومت هغه کنګل کړې ده، هغه نه پرېږدي. امریکا موږ سره دوه رقمه ظلمونه
کوي. لیکن اختر صاحب، هغه پیسې د دې لپاره نه وي چې تاسو مصرف کوي، بلکې هغه پیسې د دې لپاره وي چې د افغانیو پښتوانه وي. که چېرته هغه پیسې نه وي نو افغانیو ارزښت به اوس چې نیوي او پنځه نیوي ته رسېدلی دی، دا به پنځه سوه ته د ډالرو په مقابل کې ورسېږي.
ساروان صاحب په هغه مستقیما تاثیر کوي، په هغه باندې، په دغه بودیجې باندې تاثیر کوي. و اوس نو هغه هغه پیسې خو پښتوانه وا اوس طالبان د ما په نظر باندې هغوی مجبور مکلف دي چې یو څو ناڅه پیسې د احتمالي واقعاتو لپاره هغوی په خپلو بانکونو کې کوم مواد چې راټول کړي دي هغه وساتي. نو که چېرې هغه پښتوانی نو طالبان زما په نظر باندې هغوی دا حکومت کولای شي چې دغه پیسې مامورینو ته کوم معاشونه چې دي پاتې دي هغه ورته ورکړي. په ټوله کښې دا فقط دوه میلیونه دي چې یو هغه هغه پیسې کنګل شوي پیسې باید ورکړي، هغه د افغانستان د خلکو پیسې دي، هغه باید په دنیا غواړي چې د افغانستان له خلکو سره بشري مرستې وکړي او د بشر په سترګه ورته وکتل شي. دا پیسې خو د طالبانو نه دي، البته هلته ډېرې پیسې دي انکشافي پروژو وې چې
د انکشافي پروژو پیسې هلته نه وې. خو خیر پر حال ډېره مننه، انکشافي پروژو پیسې نه وې بلکې د هغه پیسې دي چې د افغانستان حکومتونو هر کال زیرمه کولې چې د افغانیو پښتوانه ورسره لوړه شي. پر حال د ساپی صاحب تاسو ته درځمه، تیر کال د افغانستان ډېرې برخې وچکالیو وځپلې، آیا په کندوز کې هم د وچکالۍ اثرات وو او که نه؟
وچکالۍ اثرات په مورد کښې تېر کال ډېر کم دغه کم اثرات یې محسوس کېدل او زیات نه. هغه للمي ساحو کښې یو څه پیداوار باندې خلکو اغېزه کړې وه او لنډې عادي ساحو کښې چې نارونو کښې اوبه وې خلکو ته صحیح رسېدلي دي او سیستم هم صحیح دی اوس، لکه مخکې ستاسو وویلې هلته کار شوی دی. نو اغېزه یې کمه وه، دومره زیاته نه محسوس کېدل لکه نورو جنوب غرب حوزه کښې نورو ځایو کښې چې لیدل کېدله.
نو طبعا چې وچکالي هم نه وه یا ډېره کمه وه، حتما به د زراعتي محصولاتو حاصل هم ډېر زیات و که څنګه؟
محصولات ډېر ښه وو، محصولات ډېر ښه وو، هم د غنمو حاصلات ښه وو او هم د دویم حاصل د وریجو د شولو دا دوه حاصله د کندوز ولایت غټ پیداوار دی. خو بدبختي دا ده چې کله د زارعینو یا د دهقانانو بزګرانو غله تیارېږي ډېر په ټیټ نرخ باندې ځي مارکیټونو ته او بیا کله چې د لاسه لاړله دا نرخونه یو دم پورته شي، هغه بازارونه او مارکیټونه استقرار نه لري، بېرته چې خلک رانیسي ډېر په ګذاف او دوه چنده درې چنده پیسو باندې. دغه علت ده چې د دهقانان هم ډېر شاته پاتې دي او دوی پرمختګ کولی نه شو. دوی ته ډېر ضرورت ده چې حکومت ښه پلانونه برنامې ولري، دوی ته یوریا کوټ کیمیاوي سره همداسې ډی پي او فصلي تخمونه دوی ته ورسوي وخت په وخت او د اوبو په سیستم کښې ورسره همکاري وکړي. ډېر نارونه شته دي چې هغه د دانو پخولو ته او سربندونو جوړولو ته ضرورت دی، باید دوی ته کار وشي. بعضې سړکونه خراب دي چې باید مارکیټ ته دوی خپله غله په وخت ورسوي. نو غلې او دانې ښې وې، دلیل یې همدا ده چې دوی نه ډېر په ارزانه په هغه فصل کښې د لاسه لاړ شي او بیا پسته سره نرخونه یو دم جیک شي، بازارونه مارکیټونه استقرار نه لري، دلته خلکو ته ستونزه پیدا شي.
بله ډېره مننه. اختاش صاحب، د طالبانو له وخته رسېدو سره تاجکستان خپله پوله بنده کړه، آیا اوس د شیرخان بندر له لارې تجارت شته او که نه؟
بله، هو د شیرخان بندر له لارې تجارت شته، تجارت شته، تجاران ځي و راځي، تګ راتګ کوي، خو په هغه پیمانه چې پخوا وو په هغه پیمانه نه ده.
دلیل یې څه دی؟ د تاجکستان له خوا خنډونه دي او که له دې خوا څه نشته؟
د فکر کوم چې د تاجکستان له خوا یو څه ناڅه خوندونه هلته شته. نو څومره زیاته راکړه ورکړه په شیرخان بندر کښې نه شته ده.
مننه، سلامت اوسئ. ساپی صاحب، که تعلیم برخې ته راشو، په کندوز کښې څنګه ښوونځي ټول د نجونو او هلکانو فعال دي، پرانیستل شوي دي، پوهنتونونه هر څه او که نه مشکلات شته په دې برخه کښې هم؟
بله، ډېره ښه پوښتنه مو کړه. دلته په د هغه ښوونځیو په مورد کښې رښتیا د هغه نږدې وختو کښې د نجونو مکتبونه فعال شوي دي، د هلکانو مخکې نه فعال وو او همداسې دولتي پوهنتونونه بند دي. دوی وایي چې موږ ورته بودیجه نه لرو او کوم خصوصي پوهنتونونه چې دي هغه شروع دي او د معرفت برخه کې د کچیر درچ جنوکي او الکان خونځي ته ځي خو ډیر علاقه کمه ده استادان نه تشویق کیږي استادانو ته خوونکو ته ماش په وخت نه رسیږي همدغه همداسې د زده کوونکي هم ډېر په بې علاقې سره روان وي مکتبونو ته او ښوونځیو ته د دې دلیل دا ده دا حکومتونه د مور پلار حیثیت لري کله چې مور پلار لکه ښوونکي او زده کوونکي چې د اولاد وګڼي دوی تشویق کړي او دوی حمایه کړي هماغه دوی علاقه نیسي دا چې دوی نه تشویقیږي او معرفت توجه کمه ده یا دا بدلونونه باندې ډېر وخت نه دی تېر شوی د دې نه بعد به دوی زه نه پوهېږم چې پلانونه لري نه لري اوس پورې خو داسې
صافی صاحب تاسو ویل چې پانتون په دې دلیل تاسو ویل چې پانتونونه په دې خاطر بند کړی دي چې دوی بودیجه نه لري بودیجه نور خو نو څه ده خو یو د استادانو معاش به ورکوي نور نو هلته څه مصرف لري او که په دې شکل سره بند پاتې وي تاسو په خپله مخ کې اشاره هم وکړه محصلین زړه توري کېږي ځي نورو خواو ته له درسه وزي دي تل لپاره اوس چې یو شاګرد یو محصل لاړی ایران ته یو کال تیر کړو یو کال پس ممکن په دې پانتون کې بیا یې زړه ونه لګیږي چې په پانتون کې درس دوام
وکړي همداسې نو همداسې د پانتونونو دولتي پانتونو پیسې کې د دې دلیل وړاندې کوي یو چې موږ به د جنو لرو بل وای اکثره ودانې نیمکاره دي هغه کارونه په ټاپه ولاړ دي هغه شروع نه دي تکمیل شوی نه دي دوم دوی فکر کوي چې دا یو څه د ځونې والکان د پلیلو کې اوسېدل هغه د پاره مصرف نه لرو یا بدلیا شی مصرف ملو په دغه حساب دوی د پانتونو ترڅو نه دی فعال کړی بل د معرفت په مورد کې دوی د نصاب د تغییر دوه په مهال له څرګندوي چې نو هغه د نصاب د تغییر دوم ډیر وخت غواړي او دغه نه ګرم روان دي دا کارونه خاصه په هغه کې دی نو په دورای کې قرار لدی
یعنی کنساب د دې په تبه برابر نه وي خو خلک دې درس نه وایي دا اوس دلیل کېدای شي
بل موضوع دا د تاسو سوال صحیح و نور د ټلیفون خط وصل شو د پانتون درسونه جديد د زنجيري شکل لري یو واځي سمسترونه چې تکمیلېږي او څه نور شروع کیږي یو بل سره هغه لري تړاو لري د دې نه خل به برخې دي د هغه درسونه تیریږي هغه د دې نه ګډوډ کیږي ما فلینو سره چې ما خبرې کړې هغه وایي چې دغه یو ستونزه موجوده ده
بله سلامت اوسې مننه تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ د خبرونه د کندوز په باب ده د کندوز دوه مخور قدرت الله صافی او ضیاء الحق اقتاش زموږ مېلمانه دي اوس بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو او تمه ده چې خبرې سره وکړې شو ټلیفون هم کار وکړي مهرباني کوي
السلام علیکم سلام سلام محترم زه محمد خان مبارز د شمنده سره په تماس کې
مهرباني کوي مبارز
ما د محترم ملمره څخه یو پوښتنې دی اول دا چې په کندز کې مالداري په کم حالات کې ده لرسوي ده ډیر سوي ده او بل پوښتنه مې د دې صدا ده چې په زراعت بخش کې کندز کې کومه کښتا ډیره کرکیږي یعنی وریجی جوار غنم چې شي ډیر کرکیږي او بل هغه د طالبانو سره کوم د مختنی حکومت وسایتي ورطات دي وسلي ورطات دي طالبانو تر کومه بریده حفاظت کړی دی در په دار دي سره یو ځای کړی دي نیری کړی او تاسو مې یو دا غوښتنه ده چې نور مثلا هغه په خاني دښمنۍ د افغان ملت او مجاهدینو سره مو په لاس خبرې ډیر تبيز لري سروان صاحب احترام لري ځان اصلاح
صحیح ده ډیر مننه تبيز لري بل اوریدونکو له روز ځان را او پېښنې او ساجي رادیو مهرباني کوي نو ستاسو ټلیفون کار نه کوي د اسکایپ له طریقې یو اوریدون کې دی دا زنګ هم د اسکایپ خبري وکي مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي نو متاسفانه چې
ونه
مهرباني
سلام صد من مننه څخه نو په تنه د کندز په اړه کې دا چې جمعي هم ده او نظام هم ده
لطفاً د ماغه د لاټ سپیکر دی او سټیټ کې چې زما आवाज ستا आवाज هم سره مکس کیږي بیرته دوباره منعکس کیږي
په دې لاره چې اوس ما واسه
شوی مهرباني
دا چې جمعي هم دی او نظام هم د سکوت شو دا ګډوډي زیاته شو دا د کندوز په لرو پرتو سیمو کې د صحت په باره کې کوم کار شو دی او یا ته بستونز موجود وي کنه د صحت په باره کې کلینیکونه خلاص دي او که هم بند دي په بعضو سیمو کې
شه ډیره مننه سلامت اوسئ اوس به ورشو درنو میلمنو ته اقتاش صاحب لومړی د مالداری په باره کې مبارز صاحب ته ځواب ورکړئ دی وای چې که چیرته انتقادي پوښتنې وسي نو د طالبانو سره دښمني ده په پخواني حکومت له چارواکو سره چې مو کله دا رقم خبرې کولې انتقاد بم پې کوو یا بم داسې پوښتنه کوله چې د دوی نیمګړتیاوې بیانېدلې هغوی به نه ویل چې دا خو مخالفت ده لیکن طالب چارواکي عموما چې کله کوم پښتنه د دوی په تبه برابر نه وي هغه دښمنی ګڼي مهرباني وکړئ د مالداری په اړه اول نظر څرګند کړئ
په ټوله کې یعنی مالداری کې په خوا او اوس کوم تغیرات نظر راغلي یعنی خلک اوس هم د کندوز په مختلفو ساحو کې هغه ساحو کې چې هلته مالداری لپاره رایج و البته اوس خپل حال باندې پاتې ده داسې کوم خاص
نه تغیر شاید لدی درکه په دې ورستیو څو لسیزو کې په ځینو سیمو کې د مالدارو د څرځایونه یا الفچر د ځینو زورواکانو غصب کړي او زراعتي ځمکې جوړې کړي په کندوز کې دا کار شوی دی او کنه
bale په کندوز کې دا کار شوی دی بعض مالچارونه چې په کندوز کې وو هغه د بعض زورواکو لفانه غصب شوي دي نو دا کار په کندوز کې هم شوی ده ولې مالداری په خپل حال باندې ده
کمه شوې نه ده
ماشاءالله زیاته شوې ده نه کمه شوې نه ده مالداری شته
بله ډېره زیاته مننه شغله ساپای که د کلینیکونو په اړه تاسو ځواب ورکړئ آیا روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه ټول فعال دي په ورستیو کې نړیوالو اندیښنې ښکاره کړې وې چې ډېر کلینیکونه به بند شي یا ځینې بند شوي دي په ټول افغانستان کې په کندوز کې څنګه
بل یا هغه د ورور د سوال په جواب کې د کندوز په لرې پرتو سیمو له سوالو کې په رښتیا سره هغه کلینیکونه چې هی موجود دي او تشکیلات ورته لرو اما د دوا او د درملو کمبود ده همداسې چې د ښوونې او روزنې یا د نورو تحصیلاتو په مورد کې مونږ تاسې بحث وکړو دوی ته هم په وخت ماشومونه نه رسېږي هغه قراردادونه د وزارت صحت د بعضو موسساتو انجوګانو سره شوي انجوګانو په وخت دوی ته مطابق د هغه قرارداد نه پیسې رسوي ماشومونه او نه ورته د دوا او درمل رسوي هلته په کلینیکونو کې هم ډېرې ستونزې دي ډېرې زیاتې ستونزې دي او خل مشکل سره مخ دي دا ستونزو سره او نور کلینیکونه هر ځای کې موجود دي خو امکانات او اکمال
مننه اختر صاحب د مبارز صاحب په پوښتنه کې یوه برخه دام و چې په کندوز کې څه ډېر کرل کیږي
په کندوز کې په ټوله کې زیات غنم کرل کیږي او همدارنګه شولې ډېرې کرل کیږي چې وریجې لاسته راځي او نور ترکاری مثلا دا کرل کیږي خربوزې کرل کیږي او
یو وخت پمبم ډېره کرل کیده اوس ولې تاسې یاد نه کړه
پومبا وسم کرل کیږي خو متاسفانه چې د سپنجر شپخانه د سپنجر
شرکت
فابریکا شرکت هغه لدیر وخت غیر فعال ده او فعالیت نه لري نو په دې وجه باندې دا زارین دوم زیات هغه نه کوي چې پومبا وکړي
ډیره زیاته مننه ساپای صاحب بل مسله بل پښتنه دا و چې د پخوانی حکومت څخه پاتې وسلې او وسایل تر څه حد پورې خوندې دي
هغه خو د اوسنی چارواکي وایي چې موږ ټول خوندې کړی دي او بعض وخت موږ وینو په خپل سترګو چې دا خرابه وسایت لکه زری پوشونه دي قسم قسم دا هر دا جدید لره پروتو سیمو کې اگر اټولی یا بل څه کنکشن کړی د کندز قلی اردو ته راوړي او زه په ځای کې هم دا وسایل پر اټولی دوه کې دي او د خلکو هیله م هم دا ده چې دا بیت المال ده د افغانستان آینده دارایی ده دا باید ډیر په امانتداری ډیر په امین شکل دار ټوله راټوله شي یو ذره د دې ځایه او بې ځایه نه شي کوم چا وارز لري هغه پرزې ورته موجودې دي قلې اردوګانې پرزې لري هغه باید ټول ترمیم شي جوړ شي مسلکي خلق شته دادې راوغواړي او هېڅ باید بې ځایه نه شي د خلکو توقع هم همدا ده ولس ټول همدا غواړي چې ښه قوي اردو لري او ښه وسایط ولري او هېڅ بې ځایه نه شي.
بله ډیره مننه اختر صاحب. په کندوز کې خلک د نورو ولایتونو په شان له ورزش او سپورت سره هم ډیره مینه لري. په کندوز کې په ورستیو کلونو کې خصوصا کرکټ ډیره وده کړې ده، فوټبال هم ډیر مینهوال لري او نن سبا په کې بزکشي روانه ده. که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې خلک دغو سیالیو ته څومره ځي او څومره په علاقه ویني؟
خلق زیات علاقه مند دي او دغه ورزش په هر برخه کې دا کرکټ دا والیبال دا فوټبال دا بسکشي دا او کوم نور ورزشونه دي نو نورمال هغه دا د نورمال په توګه دوام لري. نو داسې کوم خاص هغه تغیرات چې وایي چې په ورزش برخه کې راغلي چې خاص تغیرات نه راغلي.
صاحب صاحب مهرباني. بله اختر صاحب،
او په ټوله کې دی ورزش په برخه کې باید نور هم کار وکړي. یعنی ځوانان علاقه مند دي چې ورزش میدانونه ورته جوړ شي او هغه دي کوم سهولتونه چې د ورزش لپاره دي هغه د ځوانانو توقع ده. دا کار باید دغه حکومت باید د حکومت مسؤلیت ده چې دا کار باید وکړي.
ډیره مننه صافی صاحب. که تاسو د رسنیو په ارتباط وایئ چې فعالیت د پخوا په شان دی، څه تغییر پکې راغلی دی؟
نه، رسنیو خو د رسنیو په مورد کې باید زه عرض وکړم د پخوا په شان نه دي. رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګول شوي. دغه هر کارمند یا خبرنګاران چې موږ ګورو هغه څه ازادي نه لري لکه مخکې چې وه، او زیاتره مسایل سره څوک نه شریکي، څوک حاضر نه دي دوی ته سوالونو ته جواب وایي، خلکو ته جواب وایي، خلکو ته په وخت اطلاع رسانی وشي. دا کار په وخت سره محدود ده، هغه مخکېنی حال نه ده. مخکې بعضې محدودیتونه وو، کله چې به چارواکو غوښتل بعضې خبرې ملت ولس غوږو ته ورسېږي رسېدې، بعضې به سانسورولې. اوس نو بېخي زیاتې هغه دي سانسور دي او دوی شکایت لري همدا کوم همکاران چې د رسنیو چې موږ سره باید وګورو.
بله، دا شکایت خو خیر، دا خوشته، په دې خو هیڅ شک نشته. لیکن دا اوس چې آیا کومې راډیوګانې چې مخکې فعال شوي وي هغه ټوله اوس لا هم خپرونې لري او که بندې شوي دي؟ په ځینو ولایتو کې ډېرې راډیوګانې، تلویزیونونه، ورځپاڼې یا جریدې چې پخوا وي هغه نورې نشته.
او دلته تقریبا یو دوه الا درې راډیوګانې فعال دي، مخکې بنسپاکو ته رسېدلې. اوس نو 50 سلنه رسنۍ بند دي او 50 سلنه خوشي دي، امکانات محدود دي او خبرنګاران هم بعضې تللي دي نشته. او یو څه په کار په هراس کې هم دي، دا خلک تر اوسه داسې اوچته قدم نه اخلي.
بله، ډیره مننه. که بیرته د اقتصاد برخې ته راشو، کندوز چې اختر صاحب تاسو هم ورته اشاره وکړه چې ډیر امکانات لري اقتصادي، خصوصا د وروستیو وختو کې چې کوم کانالونه جوړ شول، هغه سره ډېرې کرنیزې ځمکې خړوبې شوې، د دې لپاره چې خلکو ته کار پیدا شي، اقتصاد ښه شي، څه باید وکړي؟ د طالبانو حکومت نه تاسو څه غوښتنه لري؟
طالبان حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی په ټوله کې ارزیابي وکړي د ټول ولایت په سطح باندې کومې پروژې چې ډېرې ګټورې دي د ولایت په سطح باندې باید په هغه باندې کار وکړي. مخصوصا د اوبو په برخه کې چې دلته ډېرې زیاتې اوبه موږ لرو، د اوبو مدیریت باید قوي شي
او دی وبو لپاره ډیر زیات کار وکي او بل دا چې د پندس کې ډیر شي ګلګي زمکه موږ لرو دی یو لپاره باید د سیلابونو د جلوګیری په خاطر باندې چې دلته ډیر زیات سیلابونه راځي نو دی یو لپاره باید سبزی هلته په غرونو کې زیاته شي دغه لپاره کار وکړي نو په ټوله کې موږ په مختلفو عرصو کې د انکشافي پروژو ته موږ ضرورت درو چې له یو خوانه کاریادي خلکو ته پیدا شي او له بلې خوانه دا ګټور تمامېږي چې دغه نفه هم دولت ته رسېږي او هم خلکو ته رسېږي.
بله ډېره مننه صافی صاحب، تاسو څه وایست؟
بلې اوس د اختر صاحب خبره تاییدوم، که چېرې ښه پلانونه ولري په بېلابېلو برخو کې خدمات عرضه شي او خلکو ته به یو خانه کار پیدا شي، بل خانه به د زراعت په برخه کې پیداوار زیات شي، همداسې د مالداري برخه کې اختر صاحب وویل هغه غټ مالداران خو فایده مالونه به په خپل حال وي، دا وړه مالداري چې انفرادي وه هر کور کې به یو غوا وه شیدې به وي، دا جنګونو د فکر دا خلک چې وېځپل مالداری نشو نو ساتله د سر پناه د پاره ځای نه دلو د مالداری ډیر د کم شوې د په مجموع کې په کندوز کې مالداری ډیر کم ده، مالداری په هغه شکل نه ده چې مخکې و، دا جنګونو خل ډیر ځپلی دي، خپل ځانونه اله په جنګونو کې پناه کول، مال به تی پاتې وږی به اخر به هلاک شو تی نه، داسې موضوع روانه.
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه کندوز ته ځانګړی دی، د کندوز دوه مخور ضیاء الحق اقتاش او قدرت الله صاپی زموږ میلمانه دي. اوریدونکو ته مو قسم ډیر وخت ورکاو خو متاسفانه ټلیفون مو ډیر کار نه کاوه، په دې وروستي شیبو کې به بیا یو اوریدونکی واورو چې څه وایي. مهرباني خبرې وکړئ.
روان صاحب تاسو سلام او میلمنو ته سلام او ټول اوریدونکو ته سلام،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
کاروان صاحب دلته خو څه وسو یو څوک خپل حقوق غواړي کنه، نو هغه په جواب کې دا اسلامي امارت وایي چې تر اوسه پورې خو موږ کا په رسمیت نه دي ځندلي، لکه تعلیم سو، لکه اقتصاد سو، لکه یو بندي په بډای سره بندي یا موقتی یا غټ هلته نه ډوډۍ نه بسترې نه چې هغه وي ورور موږ سره وسایل نشته، کله موږ تا خلکو کې ځندلو بیا به موږ تاسو ته حقوق درته، نو موږ دغه وایي دغه پر رسمیت نه پیژندل چې دوی بانه به مشکل دي او موږ به مرور خپل حقوق خضره ورو غواړو. دغه ما
صحیح سلامت او صحیح صاحب صاحب دوی ته څه وایي؟ دا صحیح بهانه ده چې دنیا یې پر رسمیت نه پیژني نو خلکو ته ډوډۍ نه ورکوي.
د دې ورور په مورد کې باید زه څه عرض کوم؟ ورور موږ او تاسو خپل یو لوی هیواد یو، موږ عواید لرو، دلته ګمرکونه دي، دلته بېلابېلو برخو نه موږ عواید راټولو، موږ د څه وږی هیواد نه یو، غریب نه یو، چې دا صحیح راټول شي دا ټولو برخو ته رسیږي، دلته ورته پلان په کار ده، مصرف په کار ده، د دې خلکو دستګیری په کار ده، هر څه موږ دا الحمدلله لرو، موږ د طالب نه بیل نه یو، طالب موږ نه بیل نه ده، دا زموږ ورونه دي، دا زموږ اولادونه دي، زموږ دوی نه تقاضا ده، دا تمام ده چې دوی بېلابېلو برخو کې ښه پلانونه ولري او خلکو ته خدمات عرضه کړي، خلکو ته رسیدګي وکړي او د خلکو ستونزې حل کړي. تر اوسه خو دوی د جنګ سره مخ وو، اوس د لوی مسؤلیت په غاړه ده، د ملت د ولس د ماشوم نه تر ښځو پورې، تر نارینه وو پورې، تر سنګیرو پورې، د صحت په برخه کې، د معارف په برخه کې، عالي تحصیلات په برخه کې، موږ هر څه لرو، موږ به دنیاوالو ته لاس نه ځینې باید کېنونو، موږ او تاسو باید په خپله اقدام وکړو او په خپل ځان باسیا کړو، موږ او تاسو ځینه ناداره نه یو لکه دا ورور څه فکر کوي.
بله ډیره مننه. که لند شغلی اختر صاحب تاسو راته وایست چې د کندوز په تاسو منطقې ته نږدې، یعنی په خان آباد کې د یو بند کندوز درلود چې کندوز ته یو وخت برېښنا ورکوله، او په دې وروستیو کې حکومت ویلي وو چې په دې بند باندې کار کوي، آیا کار پې شوی دی او کنه؟
بله او دغه بند چې اوس په خان آباد په ولسوالۍ کې ده، دا د دوم بند په نامه باندې یادېږي، د خان آباد په ولسوالۍ کې دا دغه بند د پنځه میلیونو ډالرو په ارزښت باندې له شرکت سره قرارداد شوی و، او عملا نالتا د توربین د کندنساری لپاره کار په بند روانو. نو متاسفانه چې د التا دا کار په هغه وخت کې یو کال وړاندې دغه تحول نه وړاندې یو کال وړاندې دې باندې کار روانو. خو کوم تخنیکي مشکلات پیدا شول چې بیا یو ارزونه دې بندې شي. نو په دغه نسبت باندې بیا دا کار یو څه ناڅه ودرېد او چې تر اوسه پورې هغه په صفه باندې ولاړ ده. که چېره دغه برق ورغول شي تقریبا لسل میګاواټه د برق تولید لري او د خان آباد ولسوالۍ زموږ د مرکز د بندې چې دي مشکلات به انشاءالله دغه بند رفع کوي. خو فعلا
ډیره زیاته مننه ښاغلی ضیاء الحق اقطاش او قدرت الله صاپی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
بار کا پخدائی والا دیر میں یادیں چیتا تلائیوے
ساعت 3 بعد از ظهر